پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې او رای چې افغانستان یو ځل بیا د هغو افغانانو کورنیو ته له ایرانه د توان ورکول غوښتنه کړې چې تهران کې د الوتکې د ویشتو پیښه کې وژل شوي وو. امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي او د اروپایي ټولنې مشران نن د کورونا ویروس له کبله د اوښتې زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روښان مختوړي. مخکې له دې چې د راپورونو ته راشو وروستي خبرونه اورو چې احمد تکل یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان پاوځ په شمال او جنوب کې په پوځي عملیاتو کې د نږدې سلو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان هم له بنده خوشې کړل. او پاکستانی چارواکي وایي د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد یې تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له ادارو سره کار کوي. بشپړ خبرونه. شاهین قول اردو وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د شمال په دریو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله راولې ده. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن سهار یې خپور کړ وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بلخ، فاریاب او سرپل کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو په عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي، 22 ټپیان دي او 3 نور اسیران شوي دي. په بیان کې راغلي چې په وژل شویو کې د طالبانو 4 مهم قومندانان هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا امنیتي چارواکي د 13 وسلوالو طالبانو د وژنې خبر ورکوي. په پکتیا کې د 203 تندر قلور دویان امال مومند ازادۍ راډیو ته ویل چې تیره شپه وسلوالو طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو حمله وکړي چې په ځوابي ډزو کې دې ډلې ته درانه تلفات واوښتل.
په دغه نښتو کې په څمکنیو کې 2 تنه طالبان وژل شوي، 2 تنه ټپیان شوي. احمد ابا کې 15 تنه طالبان وژل شوي او 1 تن ټپي شوي. همدارنګه د وزې زدان ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال وژل شوي او 1 تن ټپي شوي.
ښاغلی مومند زیاته کړه چې په دې نښتو کې د وسلوالو طالبانو وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي، خو دوه افغان سرتیری هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د شاهین قول اردو او همدارز د تندر قول اردو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت 50 تنه نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون پنجشنبه د چنګاښ په 6 نیټه د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې شوي دي، په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د امنیت شورا د سولې او ملکي وګړو د خوندیتوب د څانګې مشر انتظار خادم له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د بندیانو د خوشې کولو په مسله کې د افغان حکومت دریځ نه دی بدل شوی.
د افغانستان د حکومت دریځ لا مغسه ده. څوک چې د خلاصون وړ وي هغه به خلاصیږي او څوک چې د قانون سره سم د خلاصون وړ نه وي هغه به تر هغه وخته پورې پاتې وي چې قانوني لار ورته پیدا شي.
د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغه لانجمن شو چې افغان حکومت وویل د امریکا او طالبانو د سولې له موافقې سره سم د بندیانو د تبادلې په لړۍ کې هغه شاوخوا 600 طالب بندیان نه خوشي کوي چې درنه جرمونه لري. طالبانو د حکومت پر دې پریکړه سخت انتقاد کړی دی. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا په متحده ایالاتو کې پرون د یوې ورځې په ترڅ کې د کورونا وایروس تر 10,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او د تلفاتو شمیر په 24 ساعتونو کې نږدې 0 تنو ته ورسېده. د کورونا وایروس پیښې د متحده ایالاتو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې د تیرې میاشتې په اوږدو کې په اوسط حساب د ورځې 22,000 کسان په کورونا وایروس اخته کېدل او اوس دا شمېره نږدې 3 ځلې لوړه شوې ده. د روان کال له پیله چې کورونا وایروس په متحدو ایالاتو کې خپور شوی دی تر اوسه 3,600,000 کسان پر اختشوی او یو لکو اته در سره کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستانی چارواکی وایي دوی د خپل هیواد د نږدې ټولو هغو پیلوټانو اسناد تایید کړي دي چې د نورو هیوادونو د هوایي چلند له شرکتونو سره کار کوي. د پاکستان د هوایي چلند ادارې پرون وویل له لسو هیوادونو یې غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې د دې هیواد د 168 پیلوټانو اعتبار لیکونه تایید کړي، او په دې ډله کې د 168 پیلوټانو اسناد حقیقي دي. د لسو کسانو د اسنادو په اړه به په راتلونکي کې پریکړه وشي. ورسته له دې چې په می میاشت کې په کراچۍ کې د پاکستان د هوایي شرکت یوه الوتکه نسکوره شوه او 90 کسان په کې مړه شول، پاکستان د 212 پیلوټانو پر اسنادو شک وکړ. له دې ډلې څخه د 28 پیلوټانو اسناد باطل شوي او د 16 نورو تر څیړنې لاندې دي. د اروپا د هوایي چلند د خوندیتوب ادارې د پاکستاني پیلوټانو د جعلي اسنادو د خبر له خپرېدو وروسته اروپا ته د 16 میاشتو په مخه د هغو الوتکو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې د پاکستان بیرغ پرې لګېدلی وي، او همداراز یې له پاکستانه د وړو شخصي الوتکو پر سفر بندیز ولګاوه. او وروسته خبر د لمر او شمسی نظام په وسیله اخستل شوي تصویرونه چې د متحده ایالاتو او اروپا فضایی ادارو اخیستي دي اوس ټول خلک لیدلی شي. شمسی نظام د متحده ایالاتو او اروپا د همکاریو د پروګرام نوم دی چې هدف یې ځمکې ته د تر ټولو نږدې ستوري یعنې لمر مطالعه ده. دا پروګرام سږ کال د فبروري په 9 نیټه پیل شو. د ناسا د پروژې ساینس پو هولي ګلبرت وایي دا نوي بې ساري تصویرونه د لمر تر ټولو نږدې تصویرونه دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ، پته ده ازادي راډیو .com. افغان حکومت یو ځل بیا له ایران وغوښتل چې هلته د الوتکې د ویشتو په پیښه کې د وژل شویو افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي.
طبعا باید هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي.
امریکایي ځواکونو په څو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو اهداف په نښه کړي، دا په څه معنا کېدای شي؟ په میدان وردګو کې بیا چارواکي وایي چې د جګړې له کبله ملکی مرګ ژوبل ډېر شوې.
لاون یې پایر کړلو یو د موخه خسر میدای شیدون کله او یو وډ اوخه میدا په ایمرجنسی کې سم پرته حقیقت شوله.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس له کبله د اوخت زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. نور مسایل هم چېړو. دویمه نیمایي 25 دقیقې بحث زنګړې شوې چې هلمند کې د ملکی مرګ ژوبل په اړه خبرې پکې کیږي. زموږ آزادۍ رادیو نه اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت یو ځل بیا د هغو وژل شوو افغانانو د کورنیو لپاره د خساره جبران غوښتنه وکړه چې په تهران کې الوتکه د ایرانی پوځیانو لخوا ویشتل شوې وه. دا پیښه چې نږدې 6 میاشتې وړاندې وشوه پکې 14 افغانان ووژل شول. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د ازادي راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ایران حکومت باید د قربانیانو کورنیو ته د خسارې تر څنګ بیمه هم ورکړي. امید زهیرمل او د موضوع تفصیل.
د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د پنځشنبه په ورځ په یو خبری غونډه کې د ازادي رادیو د خبريال د وی پښتنې په ځواب کې وویل د شپږ هیوادونو ترمنځ د لاسلیک شوی هوکړې پر بنسټ د هغې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په میاشت کې په تهران کې وویشتل شوه باید څېړنې وشي او همدا ډول ایران د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي افغانستان غواړي چې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان تر څنګ بیمه هم ورکړل شي.
طبعا باید
هغه کورنیو ته چې زیانمن شوي بیمه ورکړل شي او تاوان ورکړي. د ایران دولت منلی چې تاوان ورکړي. د ښاغلي اتمر له قوله افغانستان له 15 نورو هیوادونو سره یو ځای د 225 شمیري اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه چې د جنوري په 8 وویشتل شوه د سیړونو د روښانه کېدو په هڅه کې دی. غواړم ټینګار وکړم چې دا مسأله د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ژمنو او په لوړه کچه د ډیپلوماټیکو هڅو په نظر کې نیولو سره له موږ لرې نه ده چې ژر به انشاءالله پایلې ته ورسیږو. د اوکراین 225 شمیره الوتکه د روان کال د جنوري په 8 د امام خمیني له هوایي ډګر د الوتنې لږ وروسته په تهران کې په دوو راکټونو وویشتل شو چې پکې سپاره یو سل شپږ اویا تنه ووژل شول. دا پیښه هماغه شپه وشوه کله چې ایران د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې د انتقام اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا نظامي اډې په نښه کړې. د سپاهي پاسداران مشر قومندان جنرال قاسم سلیمانی له دې پیښې 15 ورځې وړاندې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې د بریت په پایله کې په بغداد کې ووژل شو. ایران وایي د زید غلط قیاس د راکټونو د بیټریو غلط مسیر او تر خوای د لوړ پوړو پوځي افسران او سرتیرو ترمنځ اشتباه اړیکو په پایله کې د اوکراین مسافرونکو الوتکې سقوط شو. ایران لومړیو کې ویلي وو چې د اوکراین د مسافرونکو الوتکې د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې ده، خو وروسته یې د انساني خطا او د سپاهي پاسداران د راکټونو په وسیله وشتل شوی وبلله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند مسایلو ته. طالبان وایي چې امریکایي ځواکونو په اوروزګان، کندهار، زابل او هلمند کې د دوی مرکزونه په نښه کړي او مرګ ژوبلې هم اړولې. دا بریدونه په څه معنا کېدای شي؟ په دې اړه پام وکړئ له کابله د امید ظهیر مل راپور ته.
د راپورونو پر بنسټ امریکایي ځواکونو د زابل په شاجوی او د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د طالبانو نظامي اهداف په نښه کړي چې مرګ ژوبلی هم ور اړولې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، امریکایي ځواکونو هلمند، غزنی او زابل کې په غیر جنگي سیمو کې د ډرون د څو حملو په کولو سره د توافقنامې څخه سرغړونه کړې، دا اسلامی امارت ته د منلو وړ نه ده. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په دې اړه څه نه دی ویلي، مګر له دې وړاندې د افغان ځواکونو څخه ملاتړ د هوکړې خلاف عمل نه و بللی. دا د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شبې هوکړې وروسته دویم لوی برید دی چې پر دې ډله د امریکا لخوا کیږي. په ښکاره د بریدونه د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د نه کمولو له درکه د امریکا د نه رضایت پایله ګڼل کیږي. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز مشر او د افغانستان د راتلونکي لپاره د تفکر خونی غړی عبدالباقی امین وایي امریکا له هم د طالبانو لخوا د سولې پاړه د شویو ژمنو په عملي کېدو شکمنه ده.
په کار خدا ده چې زر بین افغانی مذاکرات شروع شي ترڅو د افغانانو ترمنځ مشکلات د خبرو اترو د لارې حل شي. که چیرته د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو د لارې مشکلات حل نشي او د سیاسي آینده په اړه توافق رامنځته نشي، د من افغانی مذاکراتو په نتیجه کې حتما به امریکایان هم په دې جنجال کې ښکیل وي او د افغانستان نوتل یې هم کېدای شي ته سوال لاندې شي.
خو پوځي کارپو عبدالباری عریض بیا دا پر طالبانو د امریکا نظامي فشار بولی چې باید تاوتریخوالی راکم کړي.
یو اعلی ده یا یو اقدام دی د فشار ترڅو چې تاوتریخوالی کچه دغه کښته کې طالبان کښته کې افغان حکومت او امریکایان دواړه ټینګار پر دا کوي چې د تاوتریخوالی کچه دې راټیټه شي ترڅو د مذاکراتو لپاره ښه فضا.
دا په داسې حال کې دا چې تازه کابل ته له سفر وروسته د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی امریکا ته له ستنېدو وروسته ویلي طالبانو له امریکا سره د شبې هوکړې پر بنسټ عمل نه دی کړی او لا یې هم تاوتریخوالی راکم کړی نه دی. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي په افغانستان کې به له دې وروسته هر عمل له طالبانو سره د سولې د شبې هوکړې د جزئیاتو په عملي کېدو پورې تړلی و اوسي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې طالبان وایي امریکایي ځواکونو په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د دوی مراکز په نښه کړي او مرګ ژوبله هم لري. جګړه کې ملکی مرګ ژوبله بل د اندېښنې وړ موضوع ده چې تل پرې د بشري حقونو ملاتړ او اندېښنې څرګندې کړي. د میدان وردګو روغتیایي مسؤلین وایي د تیر مریض کال د لومړیو څلورو میاشتو پرتله د روان مریض کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې ولایت کې د ملکی تلفاتو په شمیر کې نږدې نیمایي زیاتوالی راغلی. دوی وایي د روان المریض کال د حمل لومړی تر دې دمه د جنگ جګړو له عمله 221 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوخته. په دې اړه پام وکړئ لسمه د شریف الله شرافت راپورته.
د میدان ښار ولایت روختون د دې روختون اجل خونه نږدې هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد وي. پنځه کلن سید محمد د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکی دی. څلور کلن زوی یې څه موده وړاندې د هوان په یو برید کې ټپي سو، خو اوس یې دلته د درملنې لپاره راوستلی دی. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې په کور یې د هوان مرمۍ ولګېده چې له امله یې د کورنۍ دوه غړي ووژل سوه او دوه نور ټپیان سوه.
زم یو اون یو فایر کړل او یو دماغ خای خسر میدای شیطان کله او یو وډ او خای میدای په ایمرجنسی کې سم پروت یا حقیقت شونه خلک داس حالت کې دی خدغم باختر غدی و پټکلانو ستوزتی یا ورتر وشوړه ونزتی هغه کړل شیطان شونه څو څو وړه د پیښې شوی دی.
دی وای خبر نه دی چې د هوان دغه مرمۍ له کوم لوري تغول سیوه، خو لامل یې د په کور د غم ټغر خپور سو. دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت روغتیایي مسؤلینو په دې ولایت کې د تیر لمریز کال په پرتله روان کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې د 50 سلنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد سالم ازغرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال د حمل له لومړۍ د سرطان تر وروستیو د جنګ جګړو له امله 221 ولسي وګړي په ټپي حالات کې بېلابېلو روغتونونو ته وروړل سوي چې وطنه یې په کښه کې وژل سوي وه.
نو ټول کال د حمل نه تر تر اوسه پورې ملکي وګړي چې البته د جګړې د له امله دوی ټپیان شوي دي 215 کسان. ټول کال چې ما د درېو روغتونونو نه مړي راټول کړي دي هغه 9 کسان دي. سدي خو ما د تېلو ارقامو سره نه ده پرتله کړې، خو د ما په اټکل باندې دا تقریبا 50% نه تر 60% زیاتوالی زه پکې راغلی دی.
دی وایي یاد شمېر کسان یوازې د میدان ښار ولایتي روغتون د نرخ ولسوالۍ او چاک ولسوالۍ روغتونونو ته انتقال سوي، خو وایي شای نور روغتونونو ته هم په همدې موده کې د جګړې یو شمېر قربانیان وروړل سوي وي، خو له نوموړي سره په دې اړه دقیقه شمېره نشته. د عامې روغتیا رئیس دغه شان د جنګ جګړو له امله د تېر 1400 لمریز کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې د اوښتي ځاني زیانونو په اړه هم شمېر وړاندې نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په منځنۍ کچه هره ورځ 16 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتي، چې په ټوله کې د نامنیو په 480 بېلابېلو پیښو کې 2950 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. په ورته وخت کې د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي هم تاییدوي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې په ملکي مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی دی. د ولایتي شورا یو غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دې چارې اندېښمن کړي او د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړو پر مهال دې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي.
زمونږ هیله دا سره چې د طالبان او حکومت سره په دغه عام ملت باندې سره زړه وخوږي، نور دا ملت سره چې د وژلو د ویشتلو د ورانولو د دربدرۍ وس توان نه لري.
د میدان وردګو ولایت ولایتي چارواکي د ملکي مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان بولي، خو طالبان بیا د میدان وردګو ولایت د چارواکو دغه خبرې ردوي او پړای خپله پر افغان پوځیانو او بهرنۍ ځواکونو ورغورځوي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د اروپایي ټولنې مشران نن د کرونا ویروس له کبله د اوښتي زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي. تمه ده چې په دې سرمشریزه کې د اروپایي ټولنې مشران له نورو هیوادونو سره د مرستې په هدف چې پکې پورونه هم شامل دي د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي. په همدې حال کې له اروپا ورهاخوا په امریکا کې په 24 ساعتونو کې د کرونا ویروس 70,000 مثبت پیښې ثبت شوي او په برازیل کې دا شمېره 2 میلیونو ته رسیدلې. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال راسره سټوډیو سره وصل ده. ملالۍ جان، خبرونې ته ښه راغلې، د موضوع نور تفصیل څه دی؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل په 24 ساعتونو کې په امریکا کې د کرونا ویروس 70,000 نوې پیښې، په برازیل کې تر 2 میلیونه زیاتې نوې پیښې او په هندوستان کې ټولې پیښې تر 1 میلیون زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې 20 مشران نن د جمعې په ورځ په یوه سرمشریزه کې سره راټولېږي او دا به د فبروري میاشتې راهیسې لومړۍ لویه سرمشریزه وي چې پکښې ګډونوال مخامخ خبرې سره کوي. خو ویل کېږي چې د اروپایي ټولنې ټول مشران د کرونا ویروس له کبله د ځانمنو سویو اقتصادونو د ژغورنې له پلان سره موافق نه دي. اروپای ټولنه د کورونا وایروس د بحران لکبل له تاریخي ساده زیان سره مخامخ شوی ده، او چارواکي له دې بحران د خپل اقتصادونو د استول لپاره پلانونه جوړوي، خو یو شمیر لکه د نیدرلند صدر اعظم مارک روټه نه غواړي چې پرته له شرطونو د خپل هیواد له جنوبي ګاونډیانو سره مالی مرسته وکړي. دا سرمشري د په دوه ورځې دوام وکړي. د دې غونډې مشري د اروپای کمیسیون رئیس چارلز میشل کوي. د دې په پلان کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو په هدف د 250 میلیارډ یورو مرسته شامل ده. په دغه پلان کې 250 میلیارډ د پور په برخه کې او 500 میلیارډ مالی مرستې په پام کې نیول شوی دي. د دې ترڅنګ لودین سره د یادونه ورته چې اروپای ټولنې وکلنه بودیجه هم چې د 1.3 میلیارډ یورو کیږي، او له 2018 کال څخه به تر 2018 کال پورې په پام کې نیسي. په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې به د اروپای ټولنې د مشرانو د خبرو موضوع وي. اروپای ټولنه په داسې حال کې د اقتصادونو بیرته پر پښو درولو خبرې کوي چې ما مخکې یادونه وکړه چې امریکا 2000 نورې مثبتې پیښې ثبت کړې دي، چې دا د جمعې په ورځ د پرون راهیسې په 24 ساعتونو کې دا پیښې ثبت شوي دي، او د دې ترڅنګ زر کسان مړه شوي دي او روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي او بیره ستا چې نور خلک به هم مړه شي.
کور ودان ډیره مننه ملالۍ بشیر وه چې ویلې د اروپای ټولنې مشران نن د کورونا وایروس له کبله د اوښتې زیان د جبران په هدف سره جرګه کیږي، او تمه ده چې د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان تایید کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم ورزو نورستان ولایت ته هلته په نورستان کې زده کوونکي شکایت لري چې د ښوونځیو په بندېدو سره ماشومانو ته په کور کې د آنلاین یا رادیو او تلویزیون له لارې د زده کړو امکانات نه دي برابر شوي. روحله انوري له دغو زده کوونکو سره خبرې کړې او دا راپور یې راستولې.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې له کومې ورځې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په ولایت کې د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره قرنطین اعلان شوی، ورسره خونځي تړل شوی او له هغې وروسته یې درسونه نه دی ویلي. د دوی په خبره چې په نورو ولایتونو کې د راډیوګانو، تلویزیونونو او انټرنیټ له لارې زده کوونکو ته آنلاین زده کړې ورکول کیږي، خو نورستان له دغو ټولو اسانتیاوو بې برخې دی. د مرکز پارون د پشکی لیسې دوه تن زده کوونکي عثمان او ذکریا
دلته په نورستان کې چې دی درسي سیستم بالکل شتون نه لري، نو زه نه شم کولای چې درس ته لاسرسی ولرم، ځکه چې نورو ولایتونو کې انټرنیټ سیستم هم فعال دی او تلویزیونونه هم شته. دلته په نورستان کې بدبختانه نه تلویزیونونه شته او نه هم انټرنیټ سیستم چا فعال کړی دی. نو زموږ غوښتنه د دولت څخه همدا دی چې موږ ته یا انټرنیټي سیستم برابر کړي او یا کوم بل داسې سیستم جوړ کړي چې موږ ورته لاسرسی پیدا کړو، خپل هغه زده کړې ته دوام ورکړو.
لسم صنف کې ما مخکې ننګرهار کې موس راغلی من نورستان، د نورستان کې داسې شی نشته چې موږ سبقونه وو کرنټین دی، او موږ لپاره څه شی نه راډیو شته دی، نه تلویزیون شته دی، او نه انټرنیټ شته چې موږ درسونه وایو. نورو ولایتونو ته دغه اسانتیاوې شته او نورستان کې نشته، موږ دغسې دغه غواړو، موږ ته هم دغسې اسانتیاوې جوړې شي موږ درسونه وایو.
دوی وای په هیواد کې په هوټلونو، بازارونو، غونډو او لاریونونو بندیزونه پای ته رسیدلي، خو یوازې تعلیمی ادارو باندې بندیز په خپل ځای پاتې دی. حکومت ته په کار دي چې له دې مهمې برخې هم بندیز لری کړي او زده کوونکو ته د درس ویلو موقع برابر کړي. په نورستان کې زده کوونکي بای کې د شی حکومت پریکړه وکړي چې زده کوونکي له یو ټولګي بل ته بریالي کړي، خو له چا چې د یو ټولګي درسونه پاتې وي هغه ته په کانکور کې بریالي کېدل ستونزمن دي. په نورستان کې د پوهنې د برخې مسولین وای د کرونا له امله ډېرې رامنځته شوي بندیزونه نرم شوي او یوازې تعلیمي ادارې بندې دي، نو حکومت ته پکار دي چې په دې برخه لګېدلې بندیزونه هم له منځه یوسي، زده کوونکو او محصلینو ته خپلو تعلیمي ادارو ته د تګ اجازه ورکړي. د پوهنې رئیس محمد امین حماد د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل څو ځله د پوهنې وزارت ته په ښوونځیو کې د درسي بهیر بیا پیل کولو وړاندیزونه کړي دي.
نورستان د باره ما مخکې هم تقریبا وزارت ته څه پیشنهاد لیږلی و چې موږ د رسمي هغه آموزش محدود په نوم باندې اته کسان یا لس کسان چې دوی کوم طرحه جوړ کړی وو هغه طرحه د باره موږ رسمن پیشنهاد ولیکل. د نورستان ټولو ستونزې موږ ذکر کړل خو هغه کې یو ستونزې سره موږ مخکې دول چې مخکې موږ 1500 معلمین حق و زحمت ضرورت و دلته تقریبا 10,000 معلمین ته ضرورت لرل. نو ما ولیکل چې دومره معلمین ته ضرورت لرم که آموزش محدود تاسې اجازه راکوئ. هغو هم بیخي خاموشي اختیار کړل، بیخي حکم هم ورنکړ.
د حماد په خبره چې په نورستان کې زده کوونکو ته د زده کړو د پاره یوازینۍ لار د ښوونځیو بیا پرانیستل دي. په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په دې کې شاوخوا 40 زر زده کوونکي چې 10 زر نجونې دي زده کړې کولې. اوس دا ټول به درس په کورونو کې ناشتي. په نورستان کې د خونځي زده کوونکي په داسې حال کې د آنلاین زده کړو د سانتیا ولنشتوالي شکایت کوي او له حکومت غواړي چې بیرته دی ورته د زده کړو لپاره د خونځي دروازې پرانیستل شي چې په بیلابیلو ولایتونو او په ټولنیزو رسنیو کې په حکومت په یاد برخه کې نیوکو او غوښتنو زور اخستی دی.
ستاسو له پیغامونو
قدرت نہ دا کرا ولا دا شران پر اوی موڑے پندی زر زر جانر ور کیے نو تو دس مکہ وچ تخپل ورور تے خپل دا ورور تم پیسے تے پیسے پر دا کہ خدا دی وچ چور دا ما پیغام نہ شر کی خدا کا ما
یو مالعالم د متقاعدین او معلمانو سره قائم ولا یو کال کی چې موږ تفاوت نه راځي او مریضونو ما او مشکلات دي چې د معلمان به سره درجان کوي تاسو ته څه کوو چې په خپل انتخابات هو لګول یا چې افغاني دی له او بل دی له او په دې دی او څه بل دی له نه لا تم پرې سره خپل کې احساس کوي دا سوال جواب دی زمونږ د خپل چارواکو یو ورته نه سره کې ورسره
مکتب پیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی. مثلا نس سمپل لري ځای د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د استادان له خوا ته هله کوم من سعد له سعادت دی چې د نور غشتنه لو مقام ته ورسیږي. وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او اوس هم د ټولنیزو رسنیو له ډګره یو راپور د ټویټر کمپنۍ هکرانو حق حیرانه کړی. هکران د امریکا په متحده ایالاتو کې د یو لړ پیژندل شوو څیرو اکاونټونو ته ننوتلي او له خپل لوري یې نورو خلکو ته پیغامونه استولي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
نامعلوم هکران د امریکا د متحده ایالاتونو د یو شمېر مشهورو کسانو ټویټرونو ته ننوتلي. په هغو ټویټرونو کې چې د جولای په 15 هکران ورغلي دي، یو هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندید جو بایډن دی او بل هم د پخوانی ولسمشر بارک اوباما دی. د نورو پیژندل شویو کسانو په اکاونټونو کې د تسلا شرکت د مشر ایلون ماسک، د امازون شرکت د مؤسس جیف بیزوس او د مایکروسافت د مؤسس بیل ګیټس ټویټر هم شامل دی. داسې ښکاري چې هکرانو ځانګړي هدفونه په نقشه کړي دي چې په دوی کې پیژندل شوي کسان، خبریالان، رسنۍ، حکومتونه، سیاستوال، چارواکي او بیړنۍ څانګې شاملې دي. البته د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټویټر په ګډون بیا یو شمېر پیژندل شوي ترې پاتې شوي دي. د دې په ځواب کې ټویټر ډېر شر لاس په کار شوی دی. د هکرانو پیغامونه یې لري کړي دي او د 2 ساعتونو په مخې د ټویټر د استعمال چارې محدودې کړي دي. په ځینو مواردو کې له دې حسابونو ډېر پیغامونه خپره شوي دي چې له دې څرګندېده چې ټویټر لږ کنټرول پرې درلود. د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایډن په ټویټر کې دا ټویټ خپور شوی چې زه بیرته ټولنې ته ستنې شم. هر څومره ډیجیټلی پیسې چې د غلاندې ادرس ته واستوي تاسو ته به دوه برابر نوري درکړو. که چیرته تاسو 0 ډالر ولې شئ زه به بیرته $2,000 درولی شم. دا یوازې د 30 دقیقو په مخه کولای شي. د یو شمیر نورو پیژندل شویو کسانو د ټویټر په حسابونو کې ورته پیغامونه لیدل شوي دي. بیټکاین یا ډیجیټلی پولي واحد سیستم د جولای د 15 نیټې تر ماښام ناوخته پورې تر 1,00,000 ډیر ټویټ ترلاسه کړي دي. په انفرادي ډول دا شان پیښې رامنځته کیږي، خو د هکرانو له یو ځایي برید څخه څرګندېږي چې ښایي دوی د ټویټر داخلي بنسټونو ته لار کړې وي. د کراود سټرایک په نوم د سایبری امنیت د کمپنۍ مؤسس دیمیټری الپیروویچ وایي داسې ښکاري چې دا تر اوسه پر ټولنیزو رسنیو تر ټولو بد برید دی.